د اسپانیا پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. د غونډې له ګډونوالو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت او ځینې نور شامل دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی نن ایران ته تللی او تمه ده چې هلته د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له ایراني چارواکو سره بحثونه وکړي. د پولیو سراسري کمپاین نن په افغانستان کې پیل شو. تمه ده چې په دغه واکسیناسیون کې به څه باندې 6 میلیونه تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. نن په اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل دریمه کلیزه ده. ګڼ اروپایي او د کاناډا مشران او صدر اعظمان د کیف ته تللي دي څو له اوکراین سره خپل ملاتړ وښیي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تمځای کې له دې مشرانو او د چارواکو څخه هرکلی کړی دی. اروپایی اتحادیه پر روسیه نوی بندیزونه لگولی دی. رویترز ده خبر لمخی ده اروپایی اتحادیه ده بحرانوی چار و وزیران و نندوشنبه ده فبروری پتلیرشتم ده بندیزونه ایلان کردی دی چه پکی ده روسیه ده المونیم و واردات ده لوب و وسایل و ده لویدیز لبندیزونه ده تیخ ده لپاره پر دری او غیر قانونی کختوی و بندیزونه شامل دی. ده کرکت مینوالت ده چی ده بنگلدیش و نیوزیلند لوب انن پا چمپینز ترافی که روانه ده. بنگلدیش تروس شپگ لوبغاړي لاسه ورکړي او یو سلو شپگ نوی منډې کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقه بحث ته راغلست. قدر من اوریدونکو د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې دي. ښاغلي ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې که ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د روانې اونۍ په سر کې د شنبې په ورځ د کاپ په 14مه ښاغلي ټرمپ په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسېره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2 میلیارد ډالرو پورې مالي مرسته ورکوي، خو زیاته یې کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوې وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تیر ځل یې د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي هغه مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته لوېدلي دي. نږدې یو میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان وویل چې پاکستاني طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوسمهال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي وو پاتې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې که دا پوځي تجهیزات پخواني حکومت ته سپارل شوي وو امریکایي بیرته ولې غواړي؟ آیا دا وسلې هومره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. په دې اړه نور موضوعات هم راسپړو. د خپرونې میلمانه دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریا خان بهیر او د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. جناب نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ترامپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلی وي.
سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو ته او د ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته او درون میلمه بین صاحب ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ګورئ افغانستان یو ستراتیژیک اهمیت لري. سیده چې هغه وخت چې د کمپاین وخت و هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي، اما امریکا چې افغانستان ته راغی په میلیاردو په تریلیونو ډالر مصرف کړی، هر څه چې مصرف څه چې دوی یوړه خو یوړه خو بل هغه یو شی خو اوس په افغانستان کې د نننۍ پوهنتونونه، سړکونه، د برق سیستم، تلویزیونونه، ادارات چې جوړ شوه ډول د دغه په مرسته وسه د امریکای او په میلیاردو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دی و چې سیده چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپل مواد دولوده چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشه سوی. نو دا کار ونه شو. بالاخره بایدن چراغ دغه د سویست ټول بیل د چ سنجش وکي. نو اوس دلته چینایان تاسو ګوري پورتو کته کیږي او د افغانستان معدن ګوري دغه قراردادونه امضا کوي او دلته روسان دی، ایرانیان دی. نو دغه د پاره د امریکای د پاره د منلو وړ ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکای ډېر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب چې دی چین دی، او امریکا غواړي چې د چین مخه ونیسي افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي، ټول د چینایي اهداف باندې ګزار کی امریکا.
نادم صاحب، دا خو سیده چې په امریکا کې د چینایانو پر وړاندې ډیر زیات حساسیت شته. که تاسو وایئ چې د دوه پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوې وه هسې عملی نشوي، بیا نو ولې د پخوانی ولسمشر ادارې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خو بایدن اداره په دې فکر کې و چې اتمن شاید دا محاسبه بنی کړی چې دا وسله چې پاتې ده دا څنګه دوی وباسي. نو دوی مجبور وو چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور ونه لري. دا خو په دغه خونه کېږي چې په زاری باندې دا وسله واخلي. بل دا چې طالبان خو وایي چې دا مونږ په غنیمت نیول دي او مونږ نه ورکو، دغه وجه نه بایدن اداره نه غوښته داسې. اما د ترامپ چې راغلی، ترامپ اتا شاید چې د معاملې په لټه کې وي چې د معاملې پر اساس باندې ام دې وای چې د 2 میلیارډ ډالر یا پر کال کې ورکوم مونتاژ وسلې دي ماته راکې، یا شاید د فشارونو درې پر اوري چې اوایي دغه بګرام او د شیندنګ د دوی په اختیار ورکړي، په دې چې ډېر ستراتیژیک میدانونه دي، ام د چین به خاطر د پاره، ام د ایران د پاره، د ډیر مهم ځایونه دي چې شاید چې د دغه وړاندیزونه په بدل کې، د فشارونو په بدل کې، د دغه پلاټ کې چې دا ترلاسه.
مننه بهر صاحب، تاسو هم خراغلاست وایم. فکر کوي دا پوځي تجهیزات او وسلې چې دلته پاتې دي په افغانستان کې او امریکای بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي، یعنی هغه د لیګ مصارف پوره کوي؟ فکر کوي د دې ارزښت؟
سلامونه او درناوی ته کار سره زما سلامونه او منه یو تاسو ته ښه وخت له احترامات د بعد قدمان ملمو تاسو او ویدون کتاب وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه یو لاند مقدمه غواړم ولرم، به ورسته دغه مشخص ته سوال جواب باندې راځم. مګورې د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دولت تشکیلاتي چارې جوړیږي، چې هغه عبارت دی له امنیتي دفاعي سکتور، د پوهنې سکتور، د ټولنیز مسؤلیت سکتور، د زراعت او معدن داسې نور سکتورونه دي چې دا ټول بیسمند یا تعداد جوړیږي. دغه په اساس باندې یا دولتونه تشکیلي کې دغه تشکیلاتي چارې جوړیږي. خدا به دې نو کوچې د ټولو مسایلو بنسټ یا اساس اقتصاد تشکیلي، نو دغه مسائل ټول د اقتصاد په محور باندې څرخیږي. دلته د امریکا د وروستۍ غوښتنې چې دا دوه غوښتنې دي، یو دوه نوع فشار افغانستان موجود حکومت باندې دوی غواړي چې وارد کا، یو دا چې دوی تشویش لري چې دغه البته نظامی تجهیزات چې د پاتې دي د دوی لپاره یو تهدید دی، او دویم دا چې دوی غواړي د طریقه اقتصادي فشار په افغانستان باندې راولي، ځکه چې بیا هم هر هیواد د خپل دفاع لپاره دوی اړتیا لري چې اقتصادي زیرمې ولري، او دغه اقتصادي زیرمې په اساس باندې دوی د خپل نظامی تجهیزات ترلاسه کړه. او دویم مسله یو څه بل غواړم چې اشاره وکړم چې دغه غوښتنه چې ده دا یوازې صرف د متحده ایالاتو غوښتنه هم نه ده، موږ یو مشخص ګاونډ هیواد د هغو غوښتنه هم ده چې هغو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ستونزه درلودله، او اوس هم لري، او دوی د دغه مسایلو د شتون نه په افغانستان کې دوی تل تشویش لري او کوشش کوي چې دغه په هرې ممکنې طریقې چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي دي، اوس هم غواړي چې په یوه نوې طریقه باندې دغه د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاسه وباسي. خو راځو دا چې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي، دلته یوازې صرف د ده د اقتصادي ارزښت مثلا ده، هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د ده ځای نه وړل شي، پرته له شکه چې د افغانستان لپاره که چیرې د دغه مسایلو ګیریم نسبی مجموعه ایم که من وغواړو چې وی پیرو افغانستان ته راوړو، افغانستان د دغه امکانات اقتصادی امکانات نه لري، نو ځکه دا د افغانستان ته هم امنیتي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ ډیر بار ارزښته دي.
او د امریکا لپاره د دې د ترانسپورت او د لیګ د مصرف په دې ارزي چې دا انتقال کړي امریکا ته،
پرته له شکه چې دا ورډ د افغانستان د امریکا لپاره دا به یو غټ اقتصادي یا البته ډیر مجبور دي چې هغه په ډیر مصرف وکړي چې دغه حداقل د افغانستان نه وباسي. ګوره دام وازین دی چې دغه چې څه چې دوی غواړي د افغانستان نه وباسي، دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکړي، یا که چیرې موږ په تېرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه، دلته ډېر د افغانستان او تجهیزاتو وتل، خو د موږ یو ګاونډ هیواد کې هلته یو څه زیاتې پاتې شول. دا خپله د بیا اندېښنه ده، هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده. دلته موضوع داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو، دا باید د تهداب نه وڅېړل شي که چېرې دا د ده مسله د ده انتقال بله متحده ایالات ته وسیږي، دا بله مسله ده که چېرې بیا دا ځي یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان دپاره ستونزه ده، بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظ هم د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ د افغانستان لپاره شونه نه ده. او بیا هم تاسو سوال ته که مشخص وبوئ، دا د افغانستان د متحده ایالات دپاره د ده انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري.
مننه نادم صاحب. مخکې اوس بهر صاحب یادونه وکړه چې په دقیقا د پاکستان نوم خو یې ونه خیسته، خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته وه یا شاید سیمې هیوادونو ته وه چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي، نو دا بیا ښه علامت نه دی. د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده؟ ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي؟ تاسو ته څه اټکل کیږي؟
خبره دا دی، ګوره د شوروي د وتلو نه که موږ تاسې د تاریخ دا کو چې دوی د ټول مهماتو سلای افغانستان ته پریښوده، چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه سلاو مهماتو باندې دفاع کوله او دا پاتو. اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامی قوتونه د افغانستان د منځ ویسي، او خپل هدف ته ورسېده. ټول ټانکونه چې د کاغذ پیچ پاتو ټول یوړه ټول تیارات وو دا کاری وکړي. نو اوس هم چې مثلا د ګوره چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته، دوی په دې فکر کې وو چې دغه مهمات او سلا افغانستان مسله قواو ته پرېږدي چې دوی ځان دپاره دفاع وکړي. اما خبره بله خواته سه او ژر سقوط وکړي، دا طالبان لاسته ولوېده. نو پاکستان چې دی خو در اوس نه دی، تاسو معلوم دی چې دا چې جوړ شوی دی چې لپاره جوړ شوی دی، همیشه پلمې لټوي چې سره کم افغانستان ضعیف سی. اوس وګورئ هغه وخت حمید ګل راغی، امر یې ورکړی استاد رباني ته چې رنګ کړه دا ټول، مسعود رباني ټول قواوې رنګ کړې، بالاخره در تر اوسه در بدر یو. دلته بیا حمید دبل جنرال حمید راغی، ایس آی رئیس عبدالته په سرینا کې چای وڅکلی، او دغه حالات چې ټول دمون تاس مسلح قواوی ټول رخصت کړه بلاخره ټول طالبانو لاس اور چې دا ضعیف سی اوس پلمی لټی چې ګویا طالبان دا ټول بیا ټی ټی پی ټی ورکی او دا مسائل دا ټول پلمیری چې سره کم اوس امریکا سوی چې دا سلاوی واخی خو امریکا خو وړای نه سی امریکا ته دا نارضی په هغه مسارف دوی غواړي چې دغه سلسله لکه مخکې چې به یې سه وویل چې د دې ځای وایسته پاکستان ته ورکړه اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي او بلاخره بلته پاکستان ته تکیه
شي. یعنی تاسو دا احتمال ردوئ چې له دې وسلو نه به ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو استفاده کړې وي؟
زه فکر نه کوم په دې چې شاید چې دوی په لاس کې ګوري د دغه شلو کالو د جمهوریت په دورې کې چې جنگ و د افغانستان په دغه کې دغه ټي ټي پي چا جوړ کړي دغه ټول پاکستان جوړ کړی و د آی اس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنگ کوله د دولت د جمهوریت په وخت کې جنگ کول اوس خو هغه سلاوي خو دوی سره شته بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامی قواو د پاکستان نو په هر پلا باندې دوی ډیر مهمات او سلاوي لاسته لاسته راوي لکه موږ تاسو دغه جهاد په دوره کې چې خو موږ صحیح چې امریکا ورکول دا مګر ډیر مهمات دا شان به دوی هم چې شپخون ولا د شپې دا او د مصالح قواوی څخه اخیسته لکه په تیر شل کال جمهوریت کې هم دغه سی وو نو دا یو پلمه د فکر کوم دا مسله نه ده فقط د پاکستان دغه چې سره کم د امریکا واسي دغه ورته جوړ کی چې دغه سلا د افغانستان څخه واخی او برته بیا په بانه د دې چې باسي برته پاکستان ته ورتسلیم کی.
بله دا احتمال چې نور هیوادونو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده یعنی پاکستان ته یو نسپاري او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو لالارې مثلا نور هیوادونو خپل متحدانو ته وسپاري دا احتمال څومره شته؟
زه فکر کوم چې د غلام هیواد لکه پاکستان نه امریکا پیدا کولای شي نه انګریز اوس خو دغه پاکستان د دوم انګریز دی په منطقه کې دوم بریتانیا دغه دی د خپل پاکستان دغه لپاره دا بریتانیا پاکستان د لاس نه ورکی نو دغه د لپاره د چې فکر نه کوم چې منځنۍ اسیا ته دا شاو ورکی په دې چې هغه دوی د روسی سیستم د پخوانی شوروي اتحاد سیستم دی کې خو مثلا سید ټانک اما ټانک بیا مهمات د پاره ضرورت لري مرمۍ د پاره بهغه مرمۍ په روسي کې جوړېدای نه سي یا برتمغه ټکنالوژي ته تغیر ورکړي زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان بیا ازبکستان دوی بیچارګان دونه جرأت نه سي کولای دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی د خو در امریکای در فشار لاندې چې د مونږ غلطي کې مونږ تراکه او د دې خو د طالبانو فشار ده چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاورې تاسو تللی دی نه دریم دا چې دلته خو قوانین د بین المللي د نظامی کچيري نظامی الوتکې بیل اجازه یو بل خاورته نه نوزي کاغه دا ونيسي د دوی کیږي پدې چې دا غیر دا ملکی نه دي دا نظامی دی او وخت دی اخوته ده نو دا ډیر مسایل چې په څه شکل د اوس د نیت لاله کولای شي چې ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله چې هغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته د الوتکې بتوي.
مننه عاصم صاحب. وبخي نادم صاحب بهر صاحب لکه څنګه چې ما په سریزه کې وویلې د امریکا سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې د پوځي چارواکو له قوله یې اټکل کړی چې د دې پوځي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د $5 میلیارد په شاوخوا کې وي. دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟ په رښتیا به همدومره قیمت ولري؟ هغه هم په داسې حال کې چې څلور کاله یا شاوخوا همدومره وخت پرې تیر شوی دی نږدې او ښایي په کیفیت کې یا په هغه تخنیکي ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي. ګورئ
دا مسله دا قیمتونه چې دوی ورکوي مطالعه چې په تیر شل کلمه کې د افغانستان سره مرسته هم وشوه دوی اوجیکترین رقم په نظر کې نیسي هم د خرید لحاظه او کمپنۍ نه چې دوی خریداری کوي او هم هغه جیګ رقم چې د انتقال د طرف افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي او هم په افغانستان کې د مشخصو نقطو ته داغه یا بیسو ته داغه رسول هغه جیګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ او تاسو په تیر شلو کلونو کې ول د قراردادونه چې دوی کول د هغه حکومت نه دا به حتی کله کله لس پنځه لس برابره به هغه اضافه به وو قیمتونه کله چې دوی قراردادو ته ورکول. نو ځکه د هغه موږ د افغانستان اوسګورو میلیاردونه ډالر افغانستان ته مرسته وشوه په تیرو کلونو کې، با وجود ده چې موږ پوهیږو چې د هغه پنځوس سلنه په نظامي مسایلو که مصرف رسیدل، خو دا پاتې یم که چېرې ټولې که مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظه باید ډېر زیات د ده زیربنا باید رغول شوی وی، اما ونشوه. دا ځکه چې هغه پیسې په هغه امکاناتو چې اداد کېدله هغه ټول واقعی شکل و آقا شکل چی ضرورت و آقا شکل داخل مطرف نرسیده. نو داره او میلیارد داره مبلغ هم چی دوی اداکهی داره مبلغ ها مبلغ ده چی دوی پا آقا وقتی دماغ زنه خریداری کرده داغه باندې داغه د ترانسپورت یا داغه د انتقال ټول مسایل پیدا شول دي او افغانستان ته رسیدل د ټولې پرې اضافه کړي دي. او دویم دا چې داغه نه تر اوسه که چېرې موږ د 2001 یا دویم یا دریم کال نه محاسبه وکړو تر اوسه پورې تقریبا شل کاله دا د شل کالو پخوانی د شل کالو پخوا وصله ده، یا تقریبا د اتلس کالو پخوا وصله ده. دنه اتلس کاله یا شل کاله دا استهلاک شول، دا څومره تخریب شول. او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خو ځانته یو اکسپایر وخت لري، او دغه تیارین چې دوی جوړېږي د خود د نظامي مسایلو باندې ډېر زیات نه پوهېږم، خو هغه پورې دومره زه معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري، او کله چې تاریخ پوره کېږي دا باید بېرته په هماغه ټکنالوژي چې تا د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي پس دا بیرته اپدیت کیږي، بیرته بیا هغه استفاده ته برابري. نو دا کله اپدیت شوي دي؟ اول خوب د څلور کالو کې خو روسي څلور کالو کې خو تقریبا څلور کالو کې هېڅ نشي ندي. دا غنه په خو هم د جمهوریت روسي کالو کې خو هغه زیات هم راسته خو د افغانستان سره نه په دغه برخو کې هغه څه ناچیز امکانات چې خپل د نه په هیواد کې دا غنه استفاده کیدله. نو دا تجهیزات د هیڅ چیز ظاهرا یا څه شته کې، اما د ټکنالوژي لحاظ او د استفاده لحاظ پاغ قیمت ارزش نداری. دا څومره چې دوی اضافه ای ممکن یې ډیره چیتی فسادی باندې وغنه ارزش تولیدی دا.
د طالبانو حکومت فکر کوي چې لدی وصلو نه امدوس استفاده کوي کار تری اخلي؟
ولی نه، دلته څونه ګوره استفاده خپل مشخص ډولونه لري. یو دا چې دغه آغا دغه آروانی یا سیاسی استفاده ده، کله چې دوی دغه وسایل باندې لږی پرته له شکه چې آغا گاونډي هیوادونه وسوځي د توه که پاکستان دی یا که یا نور هیوادونه دي چې افغانستان سره ستونزه لري، کله چې دغه تجهیزات په افغانستان کې ویني داخله دوی روانی تاثیرات داخله د خپل زیات قابل د بحث. یا دویم دا چې دوی کله چې من ګورو په د وروستي څلورو درنیمو کلونو کې څو وارې ډیورنډ فرضي کرښې ته څرمه دا نښتې وشي، او کله چې دغه تجهیزات هلته انتقالېدل دا څومره د جګړې په سطح او پاسی می باندید سم به تاثیر درلوده. پرتل شکه چی داخل تاثیر هم روانی تاثیرات لری، هم به دفاعی لحاظ داخل تاثیرات لری. او در این دا چه مهم خبره دا چه پر روسای کلو که زکه چی داخل منده دن کورانه جگره نشته، نو زیاد استفاده هم شوی نده. نو پاغه پیمانه چی داخل روسای و شلو کلو نو که دنه استفاده که دیده خوبوس خوبونه استفاده شوی نده، نو داشه هم پاکی دی. نو پرته له شکه چې افغانستان لپاره دا افغانستان د موجود وضعیت په تناسب دا افغانستان لپاره د ارزښت وړ دی، او که چیرې د متحده ایالات سعودي د هر بل هیواد سره چې معامله کوي په ده باندې دلته ټول آباد باید په نظر کې ونیول شي، او د ده بدیلین هم باید په نظر کې ونیول شي.
او بهیر صاحب، تخنیکي ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي؟ له دې وسلو نه د استفادې په برخه کې تاسو مخکې د تخنیکي ځانګړتیاو یادونه وکړه، مثلا دا باید پرله پسې دوامداره د دې هغه حفظ و مراقبت تخنیکي حفظ و مراقبت وشي د دې لپاره، او په استفاده کې هم دا اکثرا ډیجیټل وسایل دي، په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته. طالبان دا ظرفیت لري؟
ګوره افغانستان په تیرو څو کلونو کې که چیرې موږ د ټولو مسایلو ته ټولو سکتورونو ته د افغانستان وګورو، که امنیتي دفاعي سکتورونه وو که د پوهنې سکتور وو که د معدنو سکتور وو که ټول سکتورونه، دلته کارونه زیات تر ډېره بریده په سنتي شکل باندې پرمختګ، ځکه چې په هغه اندازه چې موږ باید هغه ټکنالوژي وسایل ولرو او ټکنالوژیکي پوهه ولرو، په هغه اندازه پا هغه پیمانه چې باید ګټه ترې پورته شوی نه ده، ځکه په تېرو د جمهوریت په وروستۍ په شلو کلونو کې دغه مشاورتي چارې ټولو د بهرنیانو لخوا کېدلې، هغو په رد کې وو. د زموږ افغانان د بیسه د اسیستان په صفت د دوی سره کار کوه، نو دغه امکانات نشته داخل یو مطلب په مجموع کې. دویم دا چې بد عمله د 2023 کال د تعاملات رسم د افغانستان د ټولو برخو هغه متخصص کارپو روزل شوي کدرونه چې په هر سکتور کې دوی په مختلفو دلایلو دوی افغانستان پریښوده او دوی د هیواد نه بهر دي او د نه په هیواد کې دا مسلکی کدرونه چې دغه مسایل علمي یا تجربي دي یا علمي پوهېدل، نو دغه د افغانستان نه بهر وتلي. په ټولو سکتورونو کې موږ دغه کدرونو د کمښت سره مواجه یاستو، که چیرې د امنیتي دفاعي سکتور دی، که چیرې د معدنو سکتور دی. زه غواړم یوه لنډه اشاره ولرم. معدن ولې او زموږ استخراج یا اکتشافات په څه دقیق ډول نه کېږي؟ ولې د ده استخراج په اساسي ډول نه کېږي؟ موږ ضایعات زیات لرو، ځکه چې موږ مسلکي کدرونه نه لرو. ولې د ده پروسس موږ ډېر زیات ډېره بریده پروسس موږ دننه په هیواد کې کولی نه شو، ځکه چې موږ مسلکي کدر نه لرو. نو د دغه کدرونو د روزلو دپاره اول خو د موجودو کدرونو حفظ دا ضرورت دی، ځکه چې دا د افغانستان ملي شتمنۍ ده. دویم دا چې د دغه کدرونو د روزلو دپاره او د دوی د کله چې دوی یا د تقاعد سنتر رسېږي د دوی بېرته جاګزین کولو دپاره موږ باید هغه تحصیلي مشخص البته فندی باید موږ فعاله ولرو چې فارغ ورکړو. متاسفانه موږ ګورو چې دا شی فعلا موجود نه دي او دا د افغانستان هیواد افغانستان د ستونزو سره مواجه کړي.
مننه بهیر صاحب. نادم صاحب، طالبانو مخکې ویلي، البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې دا خبرې لنډې سره راونغاړو او یوه نتیجه ګیري هم وکړو. طالبانو مخکې ویلي وو چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ونه سپاري، او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي. طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي؟ د دوی هدف څه دی؟ کار ترې اخلي که دا یوه حیثیتي موضوع ده؟
نه، دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده، په دې چې بهیر صاحب هم ښه توضیحات ورکړه. په دې چې ګورئ، اوس دغه سلاح ټانکونه دي، دغه زری موټران دي، که هر چی دي، دوی خو دغه ته ضرورت لري، پرزجات ته ضرورت لري. مثلا ټانک سلای مرمی ته ضرورت لري. دا هغه یوات چې جوړ کړی دی، هغه کولای شي د دوی لاسرسی ته ورکړي، دغه ځای کولای شي دوی واخلي. که چیرې دا مرمی تمامیږي، نو دا بیا دغه سرویس ته ضرورت لري، دغه اردجات نظامي. دا چې سرویس نسی خو دا د کار ولیږي، نو بلغه نه د دوی په درد خوري د امریکې. نو دغه وخت کې کېدای شي چې طالبان د امریکې سره ښه اړیکې ولرسي. دا احساساتي خبرې، دا احساساتي دلیل کې چاته ماته ورکړې، هغه وخت ماته موږ ورکولی شو چې موږ خودکفا سو، موږ یو شی جوړ کړو، باسکل نه سو جوړولی، او موږ دا خبرې کوو. موږ باید چې د دنیا سره ښه اړیکې ولرو، د هیچا سره باید دښمني ونه لرو، او هغه اقتصاد میور په سره سیاست مخته کړو، او د امریکې سره ښه اړیکې ولرو. په دې چې ما په یاد دغه د هرات په زلزله کې دغه چین چې دوم اقتصادي هیواد په دنیا کې $100,000 مرسته، الان چې $100,000 یو تاجر د افغان ورکولی سو، نه د دوی څخه شی نه جوړیږي، نه ولکه د روسیې څخه شی جوړ سي، نه دوی څخه خره چې دا غټ ارباب سره موږ ښه اړیکې ولرو چې افغانستان یو ځای ته ورسېږي.
ډیره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. بهیر صاحب، امریکا وایي چې البته ښاغلی ټرمپ، ولسمشر ټرمپ دا نه دی ویلي چې موږ دا پیسې نه ورکوو، یوازې دومره یې ویلي دي چې موږ له دوی سره دا مرسته کوو، 2.5 میلیارد شاوخوا، او دوی باید موږ سره دا وسلې موږ ته راوسپاري. په یوه دقیقه کې که راته ووایاست لطفا چې دا مرستې به دوام وکړي، او که به دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ دا اړیکې نور هم ترینګلی کړي؟
ګورې، افغانستان په د تیرو څو کلونو کې ډېر د پېسلا سیاسي اړیکو کې کته پورته ډېر زیات رامخته شو، اما تل د اړیکې په شکل افغانستان ته ساتل شوې، ځکه چې له یو پلوه په مو پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نورو هیوادو مرسته اړتیا لري، دغه هیوادونه هم د خپل حضور لپاره په یو شکل او د خپل د اړیکو د لودل لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري. نو ځکه د اړتیاوې دوه طرفه دي، دا دواړو خواخوا دي که چیرې دغه وسلې ورکول شي ورکول نه شي، دوی به په هر شکل چې افغانستان سره خپل اړیکې جوړوي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لرې پاتې شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث مو اوریده. د دې خبرونې میلمانه و دریا خان بهیر، د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي، او خلیل احمد ندم، د سیاسي مسایلو شنونکي. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادۍ راډیو خبرونې دوام لري. یو بل خبرونه د شپې پیلېږي چې فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوي.